من أهلي وحق كمان من أهله.
سلامت باشین قاضی صاحب، تشکر شنونده عزیز. شماره پیامگیری رادیو زادی 0796-061-061 همه روزه در خدمتان قرار داره. میشه شما نظریات و پیشنهادات و همچنان سوالاتتان در شماره بر ما بگذارین. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست. اوقات خوش بکنتن.
ډیر زیاته مننه ارزو غیسی له تاسو قدرمن ملمت څخه. دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وی. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې. دا موده د خبرونې د سر موضوع ده. خو پایل خبرونه کوو. د امریکا سفارت په افغانستان کې خپل اتباعو ته د جدي امنیتي ګواښونو خبرداری ورکړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د هغه راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه لري چې د نوي کال په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه ایستل شوي او له پاکستان نه راستنه شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشر ته د ډونالد ترامپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه غرسبونې ورته د منلو وړ دي چې وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د انټرنیټي بریدونو له لارې لاسوهنه کړې.
بشپړ خبرونه واورئ.
بخنه غواړو بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سفارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د تښتونې ګواښونه ډېر دي. اعلامیه زیاتوي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریز ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه او میلمستونونه تر ډېره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې څو ساعت وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغه دوو استادانو ویډیو خپره کړې چې دغه ډلې برمته کړې دي. په دې ویډیو کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیا تیمبکس غواړي د طالب بندیانو په بدل کې دوی خوشي کړي. د کډوال نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 1000 غیر راجستر شوي کډوال افغانستان ته بیرته ستانه شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. د کډوال نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. په ګڼ شمېر د کډوالو بیرته ستنېدل به د هیواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر تر فشار لاندې راولي. رپورټ وایي له دې کډوالو څخه 8000 له ایران څخه تللي چې ډېر یې له دې هیواده شړل شوي. د متحده عربی اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی به په افغانستان کې خپلو مرستندویو چارو ته دوام ورکړي او ترهګریز فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډپ نه کړي. دا څرګندونه وروسته له هغې شوي چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او د عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي او د عربي متحده اماراتو د سفیر په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټانو له افغان چارواکو سره د زده کړو او نورو پراختیایي پروژو په اړه خبرې کولې. دا متحده عربی اماراتو د سری میاشتې مشر ډاکټر محمد عتیق الفلاحی ویلي چې دا ډول ترهګري کړنې د دوی د بشري هڅو مخه نشي نیولی. الفلاحی زیاته کړې چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحی په خبره د عربي متحده اماراتو سری میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره د پام وړ مرسته کړې. او ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهرا په نوم په دې ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړی لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل.
د ایرلند ډېر تکړه لوبډله ده، نو واکن چې د افغانستان لپاره به یو څه سختوي، خو افغان ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځنیو سیریز لوبو کې ماتې ورکړه او بلاخره سیریز ورسره مساوي کړ.
دا سهارا د جام لوبي په دوو ګروپونو کې ویشل شوی. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوی. په بی ګروپ کې بسکاټلند، عمان او هالند لوبي وکړي. اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشرتا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومول شوی وایي امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیا او امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا څرګندونه د جنوري پر 12 نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړې. پامپیو وویل چې د تیرې اونۍ په هغه غونډه کې برخه لرله چې د امریکا لوړپوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه وضاحت ورکوه. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا له دغې د ده په وینا سیاسي غوغا څخه په خپله ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear about what took place.
دی وی دی رپورټ ته په درناوی دا ډیر روښانه دی. زه شک نه لرم کوم باسونه چې کیږي هغه څه چې ولادیمیر پوتین ورته ګوري او وایي به چې ډیر ښه دا د هغو اهدافو څخه دي چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې دا امریکا دیموکراسي به ساري نه ده. دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې وونه وړاندې د امریکا لخوا د هغه استخباراتي رپورټ خپور شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې تورن شوی چې د امریکا په انتخاباتو کې دا کمپیوټرونو د حق کولو د کمپاین سپارښتنه کړې وه. ټرمپ تر دې ورځ د مخه ویلي وو چې ښایي روسیه د امریکا د ډیموکراتیک ګوند ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډیره باور داده چې همدا مسله د دې سبب شوه چې ډونالد ټرمپ انتخاباتي سیالي هیلری کلینټن انتخابات ونګټي. خو ټرمپ ټینګار کوي چې دا لسوانې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه لري. روسیې په انټرنیټي غلاو کې د لاس لرلو دعوی رد کړې دي. ختیځې اروپا پولند ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدو هرکلی وکړ او هغه یې د امنیت لا ټینګ خپللی. خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12 نیټه 3500 امریکایي سرتیري د جرمني له پولو د زاګان په لورې ولاړل چیرې چې به دوی هلته دېره شي او وروسته به د دې سیمې نورو برخو ته او نورو هیوادونو ته خپاره شي. دا سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو پر پولیسو سره د دې سرتیرو هرکلی وکړ. په ورسا کې د جرمن مارشال فن تحقیقاتي مرکز مشر مایکل برانسکوی وایي دا د یو ارمان پوره کېدل دی. دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی بلکې یوه حقیقي وړتیا ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو امر کړی و. څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. د روسیې د ولسمشر ویان پرون وویل چې دا اقدام د دوی ګټې او امنیت ګواښي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې د امنیت او دفاع په برخه کې همکاري زیاته کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دا مرکل دغه پرونی څرګندونې داسې مهال شوي چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو د ژمنو په اړه ډاله نه دي. مرکل په ښکاره د ټرمپ نوم وانخیست خو ظاهرا د دې اشاره د ټرمپ هغه څرګندونو ته وه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو له ناټو متحدانو سره د همکارۍ پاړه غور کوي. مرکل چې بروکسل کې د افتخاري دکترا ترلاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل زه ډاډه یم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکاریو یو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمو کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، ترهګري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوصلي او قحطي شامله ده. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي لږ تر لږه وطنه پرون دمشق ته څیرمه په یوه انتحاري حمله کې وژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې وړاندې د دې پیښې د قربانیانو شپې راته تنقودلې او دغه چاودنه د پلازمېنې جنوب لویدیځ ته د کفر سوسا په نوم سیمه کې شوې ده. دغې ډلې ویلي وو چې ښایي د وژل شوو شمېر ډېر شي ځکه د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په همدې ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې د ځینو استثناءاتو پرته په ټول هېواد کې اوربند په پراخه توګه نافذ دی. په دې هېواد کې شاو خوش پک کلون رئیسی کورنۍ جګړې روانې دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د
د بشری حقوقو د اثر نړیوال سازمان په خپل کلین ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې او دا چې د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافاتو د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم ګواه کړي دي. په دې اړه به په ریپورت سربیره واوري چې حزب اسلامي وایي د سولې معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت د پوڅو اقداماتو ناراضي نه دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیايي هدفونو لاسته راوړل به د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي ودې لپاره لاره هواره کړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. په پاکستان کې د بشري حقونو یو بل مدافع سمر عباس هم تر اعتم شوی دی. په دې اړه به تازه معلومات درسره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر د دې هیواد د منتخب چې د دې هیواد د منتخب ولسمشر لخوا معرفي شوی د خپل بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړل او که اعتماد رایې ترلاسه کړي پر دغو ټکو به عمل کوي. دا چې دا ټکي څه دي په یو ریپورټ کې اوري. دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم دروړو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې او دا چې د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافاتو ته د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې وبخښي او دا چې د ملي وحدت د حکومت خپل منځي اختلافاتو د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم ګواښ سره مخ کړي. دغه سازمان لیکي د امنیتي وضعیت لا خرابېدل په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوالي هڅې ټکنۍ کړې دي. فریبا ظاهری په اړه ریپورت لري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې لیکي چې افغان حکومت د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو دوام په 2018 کال کې څه باندې 8000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه راپور له مخې ډیری ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو د بریدونو او یو شمېر هم د افغان ځواکونو او حکومت پلوه ملیشه ډلو په بریدونو کې رامنځته شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي په حکومت کې د واکمنو سیاسي رقیبانو خپلمنځي اختلافات او د سیاسي ارادې نشټوالی د ښځو حقوقو د ډاډمنولو د نیمه پوځي ډلو د خلافکاری او د کنټرول د بیان ازادي او د ښوونځیو د خوندیتوب په برخو کې د هڅو مخه ډب کړې ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه لوړپوړي څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې حکومتي مشران د قدرت په اړه خپلمنځي شخړې کوي په دغه وخت کې د بشری حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دا وایي تیر کال ملي وحدت حکومت ونتوانید لاسته راوړنې ولري او یا هم موجودې لاسته راوړنې خوندې کړي. اوس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. دغه راز د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو له کبله ډیری ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیری یې د طالبانو د بریدونو او له بده مرغه یو شمېر یې د دولتي ځواکونو او هم نیمه پوځي ملیشو لخوا. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل دغه راپور کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي وسلوال طالبان د ملکي تلفاتو 1.5% مسؤلیت لري او 2.5% مسؤلیت د حکومتي ځواکونو او نیمه پوځي ملیشو بلل شوی دی. افغان دولت بیا وایي د ملکي وګړو د ساتنې لپاره تر خپله وسه هڅه کوي او د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین بولي ځکه د دوی په وینا هغه ملکي وګړي د سپار په توګه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی او مجبور دی له ځانه دفاع وکړي.
اصلا د طالبانو یا د هغه کسان چې په افغانستان کې د دولت پر ضد خپل صلاح استعمالی دوی د دې ټولو تلفاتو عامل دی. ولی هر ځای چې هلته د دشمن ځالې یا د دشمن کرورو رامنځته کیږي موږ تصفیوي عملیاتو په لار کې غواړو چې خپل خلکو ته سولیز ژوند رامنځته کړو. دشمن کوشش کوي چې خپل خپل سفر وګرځي او همدارنګه د خلکو په کورو کې موزیګان زینې جوړې کی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وروستي راپور کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان او افغان حکومتي ځواکونه دواړه د جګړو په سیمو کې لښونځي او څخه پوځي استفاده کوي چې په نتیجه کې سلګونه زره ماشومان په تیر بیا انجونې لزدکړو به برخې سوي دي. خو دفاع وزارت وایي د دوی هڅه تر ډیره ده چې شونځي د وسلوال مخالفینو له موجودیت پاک کړي. دغه سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې د هغو نیمه پوځي ملیشو په وړاندې چې د بشری حقوقو په جدي سرغړونه تورن دي اقدام وکړي، ملکی وګړي خوندې کړي او د اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیایي هدفونو لاسته راوړل به د ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي. د اقتصاد وزیر ښاغلي مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تلپاتې پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي غونډه کې خبرې کولې وویل که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د تلپاتې پراختیایي موخو لاسته راوړلو ته ژمن دی، خو په کار ده چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې همغږي شي. په ورته وخت کې د هیواد لومړۍ میرمنې رولا غني بیا په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې همیشنۍ پراختیایي موخو ته د ترلاسه کېدو او د ټولنې د چټک پرمختګ لپاره لازمه ده چې په چارو کې میرمنو ته هم فعاله ونډه ورکړل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي ودې هم مثبت اغېز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار
دیوی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ټولو مواردو عملی کېدو ته ژمن دی. دا یاد مو خو ترلاسه کول د افغانستان د اقتصادي ودې او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو عملی کول سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2030 میلادي کال ولس تلپاتې پراختیایي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې چې د بشري حقونو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیایي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي وده مهمې برخې دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. له دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولا غني چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. داخل غني په خبره د ټولنې د چټکې ودې لپاره لازمه ده چې میرمنو ته له تبعیض پرته په چارو کې فعاله ونډه ورکړل شي. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیایي موخو له پنځمې برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا د مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د بشري حقونو خوندیتوب نیخ په نیخه د تلپاتو پراختیایي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي. د غلی سمار په خبره کې د وی ټولنې بشري حقونه چې تر هر څه مهم دي خوندي نه وي، د ټولنې پرمختګ د ثبات ټینګښت او د نورو هدفونو ترلاسه کول هم ناممکن دي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي تر کومه چې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې مخامخ ترسره نشي، په هیواد کې د سولې بهیر د پردیو په منځګړیتوب نشي بریالی کېدای. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو فرصت نشتون، سیمایز پیچلتیاوي او د گاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسولانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسولانو د پنځشنبې په ورځ په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 1500 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی کی محمد قاسم وفایزاده په دې اړه وویل
تر اوسه د جګړې د ښکېلغاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوې او په دې څېړنه کې سیمه ییزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ییزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلې دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو د پیل هیله زیات شوه، خو د بیلا بیلو دلایلو لکبلا بیا وزنټیدي. بلخوا د سولې د عالی شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډیر ګټور دي.
یو ګټه پورته کو، یو مثبت طرف باندې پیوز دې باندې چې جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د حل لار پکې پیدا کو، مرض ته ګوته ونیسو، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دغه زموږ د ملت په ګټه باندې کېدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وای افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بل لار نشته. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د بهیر د بریالي کولو لپاره له ټولو ملي، دولتي او نا دولتي ظرفیتونو څخه ګټه واخلي.
بل خواته حزب اسلامي وای د سولې معاهده د عمل کېدو په برخه کې د افغان حکومت له پڅو اقداماتو راضي نه دي. دا چې ولې د یوسف خان زدران په رپورت کې تفصیل ورو.
په داس حال کې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، د دغې هوکړې یو لوری د کارونو له څرنګوالي رضایت نه لري. د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات خورا پس دي، تر دې چې د حزب ډېر مشران یې ناراضه کړي دي. دی وای تر اوسه کوم جدي اجراءات منځته نه دي راغلي. هغه پروګرامونه چې باید شوي وای تر اوسه په خپل حالات ډیر کمزوري روان دي. د حکومت لازم نه اقدامات تر اوسه هم مطرح دي او زموږ د حزب اسلامي غړي د حکومت لکړنو راضي نه دي. د حزب اسلامي او افغان دولت ترمن د سولې تفاهم لیک لومړی پړاو د روان کال د میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو، خو نه وروسته بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د پلي کېدو وړ وګرځید. د حزب اسلامي ویان ښاغلی ارشد وایي چې د حزب د بندیانو د خلاصېدو په شمول د کډوالو د راتګ، د دوی د ادغام په حکومت کې، د حزبیانو د ونډې او د حزب مشرانو د راتګ په تړاو د حکومت په اقداماتو د حزب د غړو ترمنځ اندېښنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو او نړیوالو ځینو غبرګونونو ته په کتو حزب اسلامي تیره اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی حکمتیار د چا ویزې او اجازې ته اړتیا نه لري، خو که د کابل حکومت یې ورتګ ته زړه ښه کړي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې په اړه لږ کاره ځواب ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه مستقیماً د کوم هیواد یا کومې ډلې له مخالفت سره نه دی مخ شوی. د جمهور رئیس سیاسي سلاکار او د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې د روغې جوړې په ټولو موادو کار روان دی، خو دا غوی بشپړ تطبیق وخت ته اړتیا لري. خو که دغه پراتک باندې د ځینو هیوادونو لخوا خنډونه وضع کېږي، بیا افغان حکومت څه پلان لري؟
هیڅ مملکت تر اوسه پورې د حکمتیار پراتک باندې د افغانستان حکومت ته د هغه مخالفت او په رسمي توګه د هغه هغه نه ده ورکړی. من په ټولو موادو د توافقنامې باندې کار روان کړی دی. هر موضوع چې نهایي شو له خپله به مطبوعاتو سره شریک کړو چې
له دې وړاندې حزب اسلامي د روان کال د قوس د میاشتې په پیل کې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته له دې تمې سره سپارلی و چې تر دوه اونیو به خلاص شي، هغه تمه چې لا نه ده پوره شوې. د سولې د پروسې یو څارونکی جمیل زدران وایي چې د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د حکومت سست اقدامات به سولې ته لیواله نورې ډلې پښې نیولې کړي. ښاغلی زدران وایي چې یوازې د حکومت جدي او پر وخت اقدامات دا بهیر تر بریالیتوب رسولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو بل مدافع سمر عباس هم تر اتم شوه. له دې قضیې سره په تیرو څو ورځو کې د تر اتم شو فعالانو شمیر 50 ته ورسید. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. صفی الله استنکسی په اړه رپورت لري.
د بشري حقوقو فعال او د افراطیت ضد ډلې مشر سمر عباس 15 کس دی چې په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې تر اتم کیږي او ورسره ملګري ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په اندېښنه کې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي د بشري حقوقو د 15 فعالانو او وتلیو خبرلانو پر لپسې تر اتم کېدل په دې مسایلو کې د حکومت د احتمالي لاس لرلو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د سمر عباس یو ملګري طالب رضا فرانس پریس خبري اژانس ته وویل سمر عباس د شنبې په ورځ له کراچۍ نه اسلام آباد ته رسیدو سره سم تریتم شوې ده. طالب رضا ویلی داسې ښکاري چې سمر عباس په دغه هیواد کې د مترقي او ازادي غوښتونکو غږونو د غلي کولو لپاره تریتم کړی شوی ده. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په فعالانو محدودیت زیاتېږي. د پاکستان د بشري حقونو فعالان هم وایي د تریتم شویو کسانو په اړه د حکومت چوپتیا دا شک په یقین بدلوي چې د دغو کسانو په تریتم کولو کې حکومتي ادارې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د کمیسیون مشر شیر محمد په دې اړه وایي
د دې دغه عمل چې دی د دې سره د بل چا هیڅ قسم مطلب چې لکه بدې سره بداوی نه شي راتلی سوای د هغه ادارو چې په هغې باندې دا تور لګي چې ربي خلکو مطلب چې د کورونو نه مطلب چې ځوانان تښتولي دي او مطلب چې هغې ورک کړي دي یا مطلب چې هغې وژلي دي نو په دې وجه دغه الزام چې دی مطلب چې دا د حکومتي ادارو باندې ډېر یعنی ژور او مطلب چې مضبوط راځي چې دی دا د حکومتي ادارو دی او هغې کړی دی.
اخوا د تریتم شویو کسانو د قضیو د حقیقت موندنې فعاله امینه مسعود جنجوا وایي حکومتي چارواکي او په خاصه توګه د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان په دې اړه اند خبرو لپاره هم وخت نه ورکوي.
مونږ خدا ته فیل کو چې مونږ یو جیل کې پاکستان کو یو جیل چې جوړ شوی ما سره میټینګ لپاره وزیر داخله صرف 15 منټ ورکړي دي 15 منټ هغه مونږ لدا ویلی او دا وعده کړیو چې مونږ به ډیر زیات میټینګز کوو او دا مسله حل کوو لیکن بیا وی بالکل انٹرسٹ خلاص شو.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودري نصر علي خان وړ مورز د پاکستان سنا جرګي ته وویل د تریتم شوی کسانو د لټون لپاره هڅې پیل کړې دي. پاکستانی چارواکو مخکې هم د خلکو په تریتم کولو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په پاکستان کې نه یوازې مخکخ خلک تریتم کیږي بلکې عام خلک په تیره بلوچستان هم لکلونو راهیسې تریتم کیږي. د ورکو بلوچستانو لپاره د غک پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل 2014 میلادي کال کې څه باندې 6500 بلوچستان ورکشوی چلډلې 114 کسان برته مړه موندل شوی دي. د بشري حقوقو فعالان وایي دوی او خبريالان په پاکستان کې هم لتوندلارو په امن نه دي او همي امنیتي ادارې زوروي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو بناوري د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر چې د دې هیواد منتخب ولسمشر لخوا معرفي شوی د خپل بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړل او کده اعتماد رایې ترلاسه کړي پر دې ټکو به عمل کوي. ریکس ټیلرسن د چهارشنبه پر ورځ امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې په غونډه کې د اسلامي سخت دریځ سره د جګړې له روسیې سره اړیکې او د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ اړیکو په اړه خبرې کړې. ملالۍ بشیری پاړه رپورټ لري.
ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پر ځینو ټکو تمرکز وکړ چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له نظر سره سر نه خوري. د امریکا منتخب ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال امریکا ته د ټولو مسلمانانو پر ننوتلو د بندیز له روسیې سره د شو روابطو له ایران سره د اټومي موافقه پر لمنځه وړلو او نور مسایلو ټینګار کړی وو. خو د بهرنۍ چارو نوماند وزیر ریکس ټیلرسن چې په امریکا کې د تیلو د یو لوی شرکت رئیس دی د دې اقدام مخالف دی چې ټول مسلمانان باید یو ډول وګڼل سي. د ویل چې افراطي اسلام هیوادونه او د هغو هیوادونو د اوسیدونکو ژوندونه له خطر سره مخامخ کوي. رسنۍ داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو ته فرصت ورکوي چې خپل زهرجن نظریات خپاره کړي. د ویل دا ډلې د امریکا او ټولو کسانو چې د انسان ژوند اهمیت ورتلری د ارزښتونو پر ضد دی. د دا هم ویل چې دا ډلې احتمالا د هیواندونو ادارو او اشخاصو لخوا ملاتړ کیږي او پیاوړی کیږي او هغوی د دې کارو نتیجه چې پرته له شیطاني اعمالو بل څه نه ده باید ورسره مخامخ سي. د وویل
The most urgent step in thwarting radical Islam is defeating ISIS.
دای وای د افراطی اسلام د مخنیوي لپاره بیړنۍ اقدام داعش ته ماتې ورکول دي. منځنی ختیځ او د افغانستان، عراق او سوریه په ګډون د منځنی ختیځ چا او خواسمې له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي چې ورته زموږ توجه حتمی ده. دلته لومړیتوبونه بیل دي چې باید ورته توجه وسی، خو دا لومړیتوبونه باید موږ له خپل ټاکلي هدف لیرې نه کړي، ځکه که هر څه مو لومړیتوب سي په حقیقت کې هیڅ لومړیتوب نسته. خو د ده په وینا جګړه په میدان کې نه ګټل کیږي او باید په جګړه کې فکرونه هم وګټل سي. ښاغلی ټیلرسن ویل که بهرنیو چارو وزیر سو اطمینان به ترلاسه کړي چې په ټوله نړۍ کې د هغو مسلمانانو ملاتړ وکړي چې سخت دریځي ردوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ مخکې ویلي چې هیواد یې باید له روسیې سره نږدې اړیکې ولري، خو ښاغلی ټیلرسن روسیه یو تهدید وبلله او پر دغه هیواد یې انتقاد وکړ. دی وایي موږ باید له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه روښانه خبرې وکړو. روسیا نن د تهدید یوه منبع ده، خو دا د پیشبیني وتلې خبره نه ده چې دغه هیواد د خپلو ګټو په لټه کې دی. دغه هیواد پر اوکراین تیری کړی دی او کریمیا یې له خپلې خاورې سره نښلولې ده. د سوریې د ځواکونو ملاتړ کوي چې د جګړې قوانین تر پښو لاندې کوي. زموږ د ناټو متحدان به ناسم نه وي چې د روسیې د لاسه خطر احساسوي. له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه تیلرسن ویل چې د دې موافقې له سره د څېړلو ملاتړی دی، خو نه غواړي دا موافقه له منځه ولاړه سي. د ټینګار وکړ چې یو سیستم باید جوړ سي چې د دې موافقې په رښتینې او بشپړه توګه پلي کېدو څار وکړي. خو ریکس تیلرسن چې د اکسون نفت شرکت رئیس و، تېره ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې وویل چې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ده بیل نظر به د دوی ترمنځ د ستونزو او اختلافاتو لامل نه سي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. لستی مبجو ته یو بار بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ده. په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي کډوال افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه ستانه شوي. د متحده عربي اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی به په افغانستان کې خپلو مرستندویو چارو ته دوام ورکړي او ترهګر فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډب نه کړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشر ته د ډونالډ ټرمپ نوماند وایي امریکا د استخباراتو هغه ارزونه ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. ختیځې اروپا پولینډ ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی وکړ. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډېره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل ولولئ زموږ ویب پاڼې آزادي راډیو .com ته ورتللی شئ. نو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ولیس پروګرام تر اوسه ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له آزادي راډیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود تپان یم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر، د وطن پال زلمی ټولنې مشر منور اندیال، د پکتیا یو شمیر زلمی د وطن پال زلمی تر چتر لاندې سره راټول شوي دي. کور په کور، دروازه په دروازه ګرځي، له چارواکو، سیاسیونو، تجارانو، فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې ده چې د پکتیا په دیر لسولو سوالو کې به کتابتونونه جوړي او دغه کتابتونونو نه به د ښوونځیو زده کوونکي په اطراب کې هغه ذوقي لیکوال، شاعران یا فرهنګیان چې هغوی مطالعه سره شوق لري ولې کتاب ته لاسرسی نه لري، د هغوی لپاره په ټولو ولسوالیو کې کتابخانې جوړوي. دغه کتابتونونو اراده یې څنګه پیدا کړه، څنګه به وکولی سي دغه کتابتونونه جوړه وپالي؟ نو د نن ورځې په باس کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلي دي چې خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د باس کې به په ستونزو غږیږو چې دوی په وړاندې ستونزې څه دي، او درېیمه برخه د باس به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجودې دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راځي په پیل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته وایي چې وطنپال زلمی څنګه یوه اداره ده. نو د منور اندیال نه به یو پښتو سیدی موږ ته وایي چې څنګه دا فکر ورته پیدا شي چې داسې یوه ټولنه باید جوړه کړي چې دوی په ولسوالیو کې کتابخانې جوړې.
د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېره موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي ول. په پکتیا کې مدني فعالیتونه کول غم دی جوړښت نه ورخوا بی جوړښت وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو. غم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ، د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته ووایئ. ته د پانتون منهاج د پانتون د استاد او د دې بنسټ د یو غړی.
ډېر سره ورته فکرونه، ډېر حتی مشترک او یو فکر باندې سنبال ځوانان و، نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دا بنسټ چې د وطن پال زلمی په نامه دی د رامنځته کړ، او موږ په پکتیا کې هم په نورو مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود، خو د دوی مشاهده مو کړې ده، د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو، خو ځینې مې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډېر منحرفې کړنې دي کولې، حتی دغه فعالیتونه یې ډېر بدنام کړي وه. نو دا ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زموږ فکر سره یو دی. نو دا ملګري سره راټول شول او د وطنپال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب ټولونې شروع کړ چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسې هم راته وایئ د پکتیا د یو ځوان په حیث تاسو دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته هم ورسره کړې، مانوي او مادي.
دا د کتاب راټولونې دود په ټول افغانستان کې په پکتیا کې دا لومړنۍ تجربه، او بل د وړو کتابخانو یا د داسې کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې هم لومړنی بنسټ وي. تر اوسه پورې کوم بلې دغسې مدني ټولنې دغه چاره نه وه ترسره کړې. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان دی ولایت شورا او دی ولسی جرګې له دغه کمپاین سره ملګری دي. اکثره ډېر فیسبوک لاره، ډېر مخامخ، ډېر نیبل چاپ ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی ته حوال را لېږلی دي، مرستې ډاډي ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبینو او یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطنپال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع کړ چې هغه د پکتیا په کچه خو څه چې د افغانستان په کچه وستایل شو، او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفتې چې دی هغه څه دی، هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مو ورکړ چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغسې فعالیتونه وکړي، او دغسې فعالیتونه اړین دي چې باید وشي، او د دوی دنده هم همدغه ده. پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي، خو فعالیتونه یې په نشت حساب دي. ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي، خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل، او په څنګ کې مو ورسره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسېده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېره په ټیټه کچه کې و. سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد تاسو راته وایي، تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې په تیر کې مدني ټولنه غړول چې لازم و، پکتیا کې کار نه وکړي کې کړي مو هغه په نشت ثابت. څه فکر کوئ د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د فرهنګ په غوړېدو کې څومره کار سوي؟
د کتابتونونه د پکتیا د دیارلس ولسوالیو لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده، او دغه ملي والی د دې چارې د اتمن د دې باعث کیږي چې ملي فرهنګ زموږ وده وکړي. ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپکه سترګه وګوري او نه یې په یو ملامت یا انداز وکړي، بلکې په ډېر زغرده یې وکړي، ځکه چې اکثره فعالیتونه چې دلته پیل کېدل یو ستونزه بې داوه چې د بیلابیلو کړیو اشخاصو سیاسي تنظیمونه او د دغسې نور چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل، او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بې داوه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه. اکثره چارې به د ولسوالیو چې ډېر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بېلابېلو عرصو کې د ژوند ډېر محرومیتونه لري. نو مونږ د خپل وس مطابق دغه یو محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډیر سخت محروم دي دې ته په کتو سره دغه چاره راپیل کړه. نو مونږ وایو چې دا چون یوه ملي پروسه ده یا کمپاین دی او یوه ملي چاره ده او مونږ یې په خورا نشته امکاناتو کوو او تر دې مهاله چې په زرګونو ټوکو کتابونه مو دا تیار را ټول کړي دي او انشاءالله مونږ بیخي ډاډه یو بیخي باور یو چې په دې کتابتون په نورو اړوندو توکو او لوازمو کې به هم د هغو په راپیدا کولو کې به هم ستونزه ونه لرو. نو زه باوري یم چې دغسې اخلاص مونږ ملګري لري او په عین حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره دا به انشاءالله د دې باعث کیږي چې سبا به یو بله ټولنه هم دغسې یو ملي کار ته دغسې رښتیا واقعي مدني او یو یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي او دا به ترسره کوي.
تاسو اوس راته ویلی سئ څومره کتابونه به مرا ټول کړي تر دې دمه او په کومه لار مرا ټول کړل؟
مونږ خو مخکې له دې چې دا کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ چې بیخي مونږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی نو بیا مو له دوه اونۍ نه وروسته د پکتیا پوهنتون د ونډو په تالار کې رسمي پرانیست ونډه وکړه او د همغې رسمي پرانیست ونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي نږدې 2000 پورې کتابونه نقد مونږ راټول کړي دي او هغه وعده شوي او هغه چې مونږ بیخي پرې ډاډه یو هغه مراجع او هغه ځایونه چې مونږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی او د پلان له مخې د ټولې سنبالوو هلته به ورځو. نو مونږ انشاءالله باوري یو او مونږ خپله شمېره دغه 20000 ټاکلې ده چې 20000 کتاب باید مونږ ولرو تر څو د پکتیا په 1300 کې کتابتونون باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد را سره دي. په عین حال کې ځینو ملګرو چې مونږ لومړی د کتاب غوښتنه ترې کړې خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپلو امکاناتو په کتو سره دوی بیا نقدی مرسته کړې دی وای تاسو کتابونه بیا تاسو پرې واخلئ. نو نقدی مرسته هم له مونږ سره ډېر خوښو کړې دي چې مننه ترې کور ودانۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې یوهونه به هم د کتاب ټولونې په کمپاین کې په عین حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسېږي او مفید کتابونه دي هغه په پیسو را نیسو او د کتابتونونو د غني کولو لپاره په استفاده ترې کوو. نو انشاءالله زه ډاډه یم چې د کمپاین دغه موده چې مونږ راتلونکي نورې دوه میاشتې ورته ټاکلې یا دوه نیم میاشتې په دې کې به کېدای شي دغه شمېره چې مونږ 20000 ټاکلې خو کېدای شي له دې نه هم ورواوړي او دغه تعداد کتابونه مونږ پوره کړو تر څو یو لسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب. تاسې هم په لنډو راته ووایئ چې د کتابونو په راټولولو کې تاسې د دوی سره څه کړي دي؟ مدني فعال پایس یا ستاسو نورو ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړي دي؟
ډیره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم. مخکې له یاد ووتلې یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړو یو لوی ذهنیت یا یو لوی تغییر راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځورې لار دوی فکر کاوه چې یوازې مدني ټولنې باید د سیاسي استفادو لپاره جوړې شي یا مثلا د مالي پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړې شي نور فعالیت واضح نه و معلوم چې مثلا مدني ټولنې باید چه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وزدا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي دي غو سره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ابتکار وکړي مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړې زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي. له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې د دنیا په اړه باندې د ټیکنالوژۍ په اړه باندې د درس په اړه باندې د ټولو په اړه باندې یو 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 څه شی په ذهن کې پاتې کیږي او فکر ورسره پیدا کیږي او دغه کتابخانه باعث د دې کیږي په هر کلي کې 40-50 پورې ځوانان دغه یو غلط لارې نه راولي ښې لارې ته دا بل ډېر لویه ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بد سترګه په ځینو سیمو کې قتل کېږي یا که په بد هم نه ورته قتل کېږي ډېر په بېمانه سترګه ورته قتل کېږي ډېر ارزښت نه لري. د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا شي خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان چې په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي خامخا د کتاب کې یو څه شته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله د زموږ د مرستې په اړه باندې موږ همیشه دوی سره مرسته کړې ده، هم د کتاب ټولونې په برخه کې، هم د مشورو په برخه کې، هم د کسانو د معرفي په برخه کې. او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې چې کومې دي دوی سره هم مشورې کړې، او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده نورو مدني ټولنو، او څه چې پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینهوال دي ټول اکثره مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونه کې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د بحث په دویمه برخه کې د نن ورځې د بحث موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړ کړی. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پوهنتون استاد او مدني فعال ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیلې له استاد ایمل خمر نه کوو، د وطنپال زلمیو بنسټ په وړاندې غټې ستونزې چای دي یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یوه تر ټولو لویه ستونزه چې دا چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یادې کوم په دې معنا نه چې موږ نه یا دا کار ته ژمن نه یو یا بې ونه کړو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاسته کار پیل کړی دی. موږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت کې موږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا الماری لګیږي، میز چوکۍ هلته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالۍ کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په حال کې دغه ستونزې هم دي. بل موږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایتو ته. یوازې په پکتیا کې خو هم چې موږ څومره وسه کې دولا هم لګیا یو، د کار خو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نورو ولایتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو موږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نا څه بدې امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هواروو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره دی، فکر چې موږ سره دی، هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به د لوړ او لازمو ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی دې موږ سره که څه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د یوې دولتي چارې مسؤلیت وي چې دا کتابتونونه دوی باید جوړ کړی وي، تا د فرهنګ وزارت او تا د کلتور ریاست او داسې نورو. خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو، نو غوښتنه مې ترې دا ده چې لږ تر لږه د کتابتونو لپاره په د الماریو د میزو چوکیو او داسې نور تاسې اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه کتابتونونو استفاده وکړي او د کتابتون په نامه یو احاطه وي، یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې کار څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجارې کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې دي چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه منور اندیال. تاسو د بنسټ د مشر په توګه د غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یې مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات یا هر مسله چې تاسو یې لري؟
پیل کې خو باید زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلي دي چې موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، که مخ کېږو خپله دومره انرژي لرو چې هوارې کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی، هغه موږ ته ستونزې نه شي کېدای. یو موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو، په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو. خو بیا هم ځینې اندېښنې شته، لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي، لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي. د موثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې باید د کلیو ځوانان له دې څخه استفاده وکړي. موږ وایو چې دا ځایونه هم ټاکلي وایي چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو او د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونونو څخه استفاده کړی وای او موږ د خپلې موخې ته رسیدلی وای. یو دا غشته موږ سره تشویش ده او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري، لکه خمر صاحب مخکې یادونه وکړه، او په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کومې شته یا موږ د تشویش لرو هغه په خپل منځو کې حل کوو انشاءالله. او موږ دا که ستونزې هم شته بیا هم د دې باعث نه کیږي چې موږ د دغې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کمه شي.
ډېره مننه پیوند صاحب، د دوی په وړاندې خو ستونزې تا واورېدې، ستونزې هم ستا، اندېښنې هم ستا، د مدني ټولنو په وړاندې هم ستونزې شته په پکتیا کې، ولې تاسې به د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره د ځوانانو د پارلمان د غړي په حیث او د نورو مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي د ستونزې ورسره واري؟
ډېره زیاته مننه. څنګه چې استاد او اندیال صاحب دواړو ویلې، د ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وي، یو په بله معنا هغه د دوی ځینې تشویشونو تشویشونو په هر صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سي ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، د کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سي کوم نور مشکلات ونه لري، او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته په ټولنه کې چې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړي دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مورته پیدا کړي، مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي لږو نه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید حل کو، د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکیم کړی ده، اوس هم حاضر یم ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس رایه دغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې ځینې اداراتونه چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینې ورته برابرو، د تګ زمینه ورته برابرو، او منډه مسؤلیت پولیس مثلا په دې برخه کې او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کو.
ډیره مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطن پال زلمو بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په درېیمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي، او بیا به هلته کې هغه عامه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما واورېدل، دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل یې هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره یې کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې سمې یادونه وکړله، دا د سیم په کلو کې دا سې جوړ نو ټاکل سي چې هغه د لاسرسي له لحاظ مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت مو خبره کوو دغه کتابونه باید کتابخانو کې کې خودل سي، مثلا موږ په دې او په دغه ځوانان استفاده کول سي، دوی لپاره په کار دي ضرورت، مثلا کوم په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغه کتابونه کې د ساغه د ماستری د کچ کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه، بیا فکر نه کوم چې دا خپل باندې موږ دې ته زمینه برابر وسی د مطالعه دود موږ خراب کو. نو دغه کتابونه باید چې مثلا په کلو کې تنکی ځوانان چې ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه سې دی غو دي سوي سره برابر کتابونه سي، هغه دې کتابخانو کې کې دغه علمي زده کړه تر کې مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه، مثلا د افغانستان د جغرافیه په اړه باندې، مثلا د تاریخ
پاړه باندې دغه دینی کتابونه دغه کتابونه باید ترڅو دوی مطالعه زده کی او مثلا مطالعه دود دوی کې همسي دی تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړه ل سوداګر سره موږ دیني سوداګر سره خبرې کړي غوښمنی کړي دي ل ولایت مقام سره موږ خبرې کړي غوم دینو همکارو وعده کړي دي دینو په برخه کې همکاري کوي په کابل کې موږ دیني مشران او دیني تجاران او سوداګر سره موږ غږیدلی یو دی فیسبوک لاله رسیدوی د خبرتیا وی د فعالیت لیدلې ده دوی استایل ده او ځمن کې دی مرسته وعده کړي ده نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د ټول ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ مسر ملګرتیا کوو او دغه تجاران او سوداګر کوم دي لدوی نور کوم ادارات سي دي دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې د ځوانانو سره په دې برخه کې مرستو کې ترڅو د تخنیکی ستونزې حل شي
مننه استاد ایمل خبر تاسو د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي
موږ یو ستره حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه وغه دا چې ان شاء الله خوخوږي چې ژمنه کړې ده تمن به د ژمنه تر سره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ ان شاء الله د دیکتاتورونو اکثر اړتیاوي پرې پوره کولای شو بل زموږ غوښتنه هم دا ده زمونږ به ان شاء الله راتلونکي کله چې توزیع کوو د کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو ډېر پام پرې کوو هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېر بخواری او بیرته با بي ځای یو چاته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي نه ځای ولرو نه نور امکانات ولرو نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي له دې نه لیدنه وکړي داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي خلک ورشي استفاده ترې وکړي مطالعه یې کړي یو کار به مدای وي بل په عین حال کې موږ ډېر مدني ټولنه پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي له هغه ملګري راغواړو لومړی غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه کتابتونونه به محفوظ کتابونه به محفوظ ساتل کیږي د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ته رامنځته کوئ په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي لوستواله په کومه کچه دي او مثلا مینواله په ډېریدو دي که په کمیدو نو دغه ټول نقطې او دغه ټول خبرې په پام کې نیسو بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به کتابتونونو جوړول ته تابع کوو فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي
رمننه اندیال سپتا سیم راته وای ستاس سره حلار ته د پلنډو غختنه مم سره شریک
زه په پلنډه کې د حلار یو يم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده ملي چاره ده که ار څوک ک دولتي شروع کړې ده کادي وګړې ده کوم دني ټولنی غړې ده نو کار څوک ته بومنی چې دا ملي چاره ده او خپلې وګڼي کنه موږ پکتیا ته دا کار کوو کنه یا افغانستان ته دا کار کوو نو د په موږ پرې تړلې ده موږ دغه کار کوو هغه خپل یو مسولیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي کتابونه راټولوي خپل انرژي په دې باندې مصرفوي زه د خپل برخه همکاري دوی سره وکم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسولیت هم دی یو ملګری زموږ سره مدري ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کې دولتي چارواکي موږ ته امکانات برابروي په دولت باندې یا خپل باندې د ملي جارانه خپل مسولیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړي زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نشم کولی دوی سره مالي امکانات ته برابروم نو که چېرته داسې وګڼل شي موږ هیڅ ستونزه نه لرو ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کیږو دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی که چېرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي کمپاین وکړي یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ دریا خپل دی پوهینه مطالعه یو کمپاین وکي نو دا به موږ سره ډیره زیاته مرسته وکړي دغه زموږ موخه به را لنډه کړي وي او موږ به ضرور رسیدلی یو
تاسو ته
فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکی وي نو غواړم چې ووایم چې مونږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بېلابېل خواخوږي چارواکي او با احساسه چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي، دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکاریو په مرسته باندې مونږ ولس ته د عملي بدلون بېلګې وړاندې کوو. مونږ مثلا د کتاب په هکله، د کتابتونو په هکله، دوی پر د ارزښت په هکله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو له دې نه وروسته مونږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپله کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټو یې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیستل.
ډېره مننه.